kif sezmeye.
په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلیم. په خبرونه کې حال درکو په قبایلی سیمه شوال کې د ډرون برید مومند کې د وسلوالو پر ضد د تازه عملیاتو د متحده عرب اماراتو په بیان د پاکستان د رد عمل او خیبر پښتونخوا کې د سکولونو استادانو د غوښتنو په اړه هم راپور لرو. زموږ ونیزه خبرونه سندو سرکار بابا اور خړومبی د مسجد بابر نه دی وخت خبر نو
ستوري مشي خړومبی د مشال خبرونو سرټی کی په شوال کې ډرون الوتکې سلور وسوال وجري القاعده وسوال ډلوای د امریکایي بے پیلټ الوتکو په بریدونو کې د 250 غړي وجل شوي. هیلری کلینټن د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خپلې امیدوارۍ اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکی وایي چې تیره ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله شوال سیمه کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې لږ تر لږه سلور وسلوال وجل شوي. چارواکي زیاتوي چې بے پیلټ الوتکو په یاده سیمه کې په یو کور پر لپسې توغندي داغلي چې په نتیجه کې دغه وسلوال وجل شوي. تر دا مهال وسلوالو او نه پاکستانی چارواکو د دغه وسلوالو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د برصغیر پاک هند لپاره د القاعده وسلوالو ډلې ویاند په دا ډول بریدونو کې د دوو مشرانو په ګډون د خپلو 50 وسلوالو د وجنې پخلی کړی دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ایس پی آر وایي چې تېره شپه 10 تنه وسلوال هغه مهال وجلي چې د مومندو قبایلي سیمې سره د ډیورنډ د پولې پورې غاړې پاکستاني سیمې ته راوړېدل. دوی وایي چې د دغې نښتې نه پس 45 نورو وسلوالو د خپلو ملګرو مړي پریښي او تښتېدلي دي. د دې نه وړاندې د فروری په میاشت کې هم 8 تنه وسلوال د کوزي مومندو قبایلي سیمې په عمر بانډه کې د عسکري ځواکونو لخوا وجل شوي وو. تر دا مهال د دغو وسلوالو د شناخت په اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي او وسلوالو هم خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. تیره ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د متحده عرب اماراتو د خارجه چارو د وزیر لخوا د یمن په جګړه کې د پاکستان د غیر جانبدارۍ په اړه د هغه بیان په سختو ټکو کې غندنه کړې ده چې ویلي وو پاکستان به د دغه غیر جانبدارۍ لوی قیمت ادا کړي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې د متحده عرب اماراتو د وزیر دا بیان د سفارتي آدابو خلاف ورزي ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې د یو قرارداد له لارې ویلي چې په یمن کې به د حوثي یاغیانو پر ضد پاکستان کوم پوځي مداخلت نه کوي او په سیمه کې به د امن پر ځای کولو لپاره د نورو اسلامی هیوادونو سره په ګډه کار کوي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن بعد دغې صوبې د سلي رشتو ضلعو په 213 یونین کونسلونو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو تربیتنۍ کمپاین شروع کوي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به 3000 ګرځنده او 3000 ځایي ټیمونه برخه اخلي او څه کم 1.5 میلیونه ماشومانو ته به دا څاڅکي ورکوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په برصغیر پاک هند کې د القاعده وسلوالو ډلې څنګه پرون په یو صوتي پیغام کې پخلی کړي چې د روان کال په پیل کې په پاکستان کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې د دوی دوه مهم مشران وجل شوي دي. په دغه پیغام کې د یاد ډلې ویاند اسامه محمود د وجل شو کسانو پخلی د عبید الله چې په یاد ډله کې د افغان چارو مشر او په یو بل برید کې د راجا سلمان شناخت کړی دی. ویاند اسامه محمود په دغه پیغام کې زیاته کړې چې د امریکایي بے پیلټ الوتکو په بریدونو کې د دوی د ډلې 50 غړي وجل شوي. تر دا مهال په دې اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي. له بهره د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو د 15 کلنۍ تګلارې مسوده د افغان حکومت او مرستندویو ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو د ستنولو چارو وزارت دا مسوده یوې غونډې ته چې پرون د افغان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوالو مرستندویو موسسو د استازو په ګډون پرون په اجرایه ریاست کې جوړه شوې وه وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR ویان چې په غونډه کې حاضر ووایي چې د کډوالو چارو وزیر د حکومت او مرستندویو ټولنو استازو ته د دې 15 کلنۍ ستراتیژۍ تفصیلات څرګند کړل. پاکستانی رسنو پرون راپور ورکړ چې ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان حکومتونه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د روان کال تر اګست میاشتې پورې خپل هیواد ته د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنولو پر پالیسۍ کار بشپړ کړي. هیلری کلنټن وایي چې غواړي د 2018 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان امیدوار کړي. میرمن کلنټن چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د امریکا د پخوانی ولسمشر بل کلنټن ښځه وه خپله دغه پریکړه پرون په یو انټرنیټي ویډیوي پیغام کې اعلان کړه. د دې مخکې د میرمن کلنټن د کمپاین مشر جان پودیستا په یو ایمیل پیغام ویلی وو چې میرمن کلنټن ځان کاندیدوي. پودیستا لیکلی وو دا خبره رسمه اعلانوي چې هیلری کلنټن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې امیدوار وي. د روس د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن له ساحلي ښار عدن څخه د سو هیوادونو د 300 نه زیات کسان راوستل. د روس د دفاع وزارت یو مقام وویل چې په ژغورل شوو کسانو کې 15 روسیان، 13 امریکایان، 15 برتانویان او 1.6 یمنیان او همداراز د منځني ختیځ د هیوادونو او د پخواني شوروي اتحاد د سو هیوادونو ښاریان شامل دي. له بلې خوا په یمن کې د روس سفارت انټرفیکس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې روسي الوتکو د یمن له پلازمینې سانا څخه هم 300 کسان چې روسیان او د نورو هیوادونو کسانو پکې شامل دي پرون ماسکو ته رسولي دي. د نړۍ هیوادونو خپل خاریان وروسته له هغه یمن څخه وباسي چې حوثي یاغیانو د هیواد پر یو زیاته برخه ولکه ټینګه کړه او په نتیجه کې پر دې هیواد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې پیل شوې. پرون د مصر په سیاحتي جزیره سینای کې په دوه بیلابیلو بمی حملو کې 43 کسان ووژل شول. د راپورونو له مخې د شمالي سینا په مرکز العریش کې د یو پولیس سټیشن مخې ته 14 لږ تر لږه شپږ کسان چې 15 پکې پولیس وو ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په دویم حمله کې چې په شیخ زوید سیمه کې د سړک د غاړه یو ماین 14 وه اووه سرتیري مړه او دوه نور ټپیان شول. د دواړو حملو ذمهواري د اسلامي دولت ډلې داعش د سینا څانګې په نوم یوې ډلې پر ټویټر په خپاره شوي پیغام کې اخیستې ده. او وروسته خبردار چې د لیبیا په سرحد طرابلس کې د جنوبي کوریا په سفارتخانه د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه ساتونکي وژل شوي او یو بل ژوبل شوی. بلخوا د جنوبي کوریا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې په دغه پرونی برید کې د دوی د سفارتي عملې کوم کارکوونکي نه دی ژوبل شوی. تر دا مهال دغه برید پر چا پر غاړه نه دی اغېستی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډونه اولیده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اورېدئ. شي د پاکستان پوځ په مومندو کې د لسو تنو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. پاکستان د یمن په جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو د پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو د وزیر سرګندونې غندلې دي. یو کار پو وایي شمالی وزیرستان ته ستنیدونکي قبایل د خپلو بچو لپاره تعلیم او د صحت مرکزونه غواړي.
دا به اسپتال هم غواړي، دا به ډسپنسری غواړي، دا به کور کې بازار مطالبه کوي. بیا زه دغه خبره کوم چې 15% کسان به نه ځي.
او خیبر پختونخوا کې استادان وایي د صوبایي حکومت د نوو پالیسو لکبله دوی د ستونزو سره مخ دي.
کومه طریقه دی هغه استادان ډیل کوي، هغه اډمنستریشن ډیل کوي، نو دا بالکل موږ ته اکسپټیبل نه دی.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید حال هم درکو. زموږ ونیز خبرونه ستونزو سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله شوال کې د میشتو مشکوکو وسلوالو په مرکز برید کړی دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د جنوبي ایشیا د القاعده څانګې ویان رسنیو ته ویلي چې په روان کال کې د امریکا د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې د دغه څانګې مرستیال مشر او یو بل جک پوړې غړی وژل شوی دی. تفصیل لپاره خبره ذبیح الله شفق راخی.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د یکشنبې پر ورځ افغان پولې ته نږدې د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله په شوال نومي سیمه کې د میشتو مشکوک وسلوالو پر یو مرکز پرله پسې دوه توغندې ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په باب له کره معلومات نه دي ورکړل شوي. دا پر روان 2015 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو وم برید دی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان پوځیانو په کې د تیر میلادي کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د پراخو بریاو ادا کوي او وایي چې دا سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي وو، خو په 13 میاشت کې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه کړې چې په نتیجه کې وزیرستان ته د بې کوره شوو خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ هم پیل شوې ده. په عین حال کې د القاعده د جنوبي اسیا څانګې وایند اسامه محمود اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په روان کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده د دغې څانګې دوه جګپوړي قمندانان وژل شوي دي. په دغه وژل شوو کې د القاعده د جنوبي اسیا څانګې مرستیال مشر عمر فاروق او یو بل جګپوړی قمندان قاري عمران شامل دي. د هغه په وینا په 13 میاشتو کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دوی لس بریدونه کړي چې په نتیجه کې د جنوبي اسیا د القاعده څانګې 50 غړي او شاوخوا 50 پلویان وژل شوي دي. که څه هم پاکستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پر خپله خاوره تیرې ګڼي، خو د امریکا متحده ایالاتو د تروریزم ضد جګړې کې تر ټولو مؤثره وسیله بولي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د ډیورنډ کرښې د سیرما د مومند اجنسۍ په قبایلي سیمه کې له ترهګرو سره نښته شوې چې په نتیجه کې لس ترهګر وژل شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان فوج دا کوي چې 13 شپې د ډیورن کرښې ته نږدې په موندو کې لس وسلوال وژلي دي. دینه وړاندې هم د مومند جنسې په عمر بانډه کې و تنه وسلوال د پاکستاني ځواکونو لخوا وژل شي وو. نور هل سیمې شانواز ترکزی راکوي.
13 شپه د پاکستان عسکري ځواکونو د ډیورنډ کرخ سره نږدې د شونکړی بایزو په سیمه کې لس تنه وسلوال وژلي. د پاکستان د پوځ د معلوماتو خپرولو اداره آی ایس پی آر وای چې 13 شپه یوه نیمه بجه د پولی پورې خاړې څخه د ترهګرو یوه ډله پاکستاني علاقې ته راوخته چې عسکري ځواکونو ورباندې ډزې وکړې او لس وسلوال یې پکې ووژل. او دوی دا هم وای چې 100 تنه وسلوال وتښتېدل. د بایزو د سیمې شاندري اوسیدونکي او د ویلج ډیفنس کمیټۍ یعنی د کلي د حفاظت لپاره د مقررې ډلې مشر ملک سنوبر خان مومند د دې پیښې په اړه وای
پدی مای دومره خبره کولې شم چې پیخه چې کوم شوی و دا ګلما په علاقه کې شوی و او د لسو کسانو د مرګ تصدیق کړي دا شوی دی. دا شتګر کارډر کراس کاو او کراس کړي و بلکې بس دا پیسې شوی دی.
نو د شونکړې سیمه د غلنې نه او د هغه ځای چې سلاله نومېږي او سمو د وړاندې پکې د پاکستان عسکري ځواکونو سلیرې غړي وژل شوی هم و. څومره لری پرته ده؟
دا په د غلنې نه تقریبا چې 50 کیلومتر پورې جدایي تقریبا چې 4 کیلومتر مزل بداسي د الیزه او د سللای او دا د خاص کر د الیزه سره نږدې ده. کنه سللانه بداسي 50 کیلومتر
یاد دی چې د عسکري ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې د فروری په میاشت کې هم د کوزه محمود جنسې په عمر باندې کې وته نو وسلوال وژل شوی وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زمونږ دې پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسي؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
پاکستان ویلي دی چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د بے طرفه پاتې کېدو پر پریکړه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته دړکې د پاکستانی قوم د عزت نفس د سپکاوي برابر دی. د پاکستان د پارلمان غړو لخوا د یمن په مسله کې د اسلام آباد د بے طرفه پاتې کېدو پریکړه وروسته د اماراتو د بارنو چار وزیر ویلو چې پاکستان با د یمن پاړه د خپل مشکوک او مبهم دریز ډیر لوی قیمت ورکی. په دغه اړه تفصیل زموږ د همکار اسرار علم مومن پر راپور کې.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي دی چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو پر پریکړه د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته خبرداري د پاکستانی قوم د عزت نفس د سپکاوي برابر دی او دا به هیڅکله قبول نه کړل شي. پرون د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې د کورونو چارو وزیر چودري صالح خان ویل دا ډیره د فکر وړ خبره ده چې د متحد عرب اماراتو یو وزیر پاکستان ته دړکې ورکوي. د عرب اماراتو د بنو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش تیر ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړی وو چې پاکستان به د خپل مشکوکه او مبهم دریز ډیر لوړ قیمت ورکړي. په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود د متحد عرب اماراتو د وزیر دغه خبرې غیر سفارتي بللې او وایي وخت به پخپل وخی چې د عرب هیوادونو لخوا په یمن کې د مداخله قیمت به څوک ورکوي. متحد عرب امارات به په موږ دا دباو اچوي چې زموږ کوم خلک هلته د مزدوري لپاره تللي دي هغوی به روباسي یا به زموږ تجارت تر اغیز لاندې راولي. خو ګوره زموږ او د اماراتو ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او داسې نه ده چې یوازې ګنې پاکستان له اماراتو ګټه اخلي. هغوی په موږ کوم احسان نه کوي او دارنګ په یو مسلمان هیواد خپلې غوښتنې منل او هغه بلیک میل کول ډیره غلطه پالیسي ده. البته پاکستان وار په وار دا وای کچری د سعودي عرب سلامتی ته خطر شوه نو موږ به ضرور مرستو ته ورزو، خو په نور هیوادونو کې پاکستان فوزي مداخله نه غواړي او دا په بشپړه توګه سمه پالیسي ده.
د
متحده عرب اماراتو د بنو چارو وزیر انور محمد قرقاش پر خپل ټویټر پاڼه ویلي وو ښکاري داسې چې پاکستان ته له خلیجي هیوادونو ایران ډیر اهمیت لري. خود پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي
نه
دا بالکل غلطه خبره ده. د پاکستان خو تر ټولو غټ استراتیجیک ملګری سعودي عرب پاتې شوی. البته دا ده چې ایران د پاکستان ډیر مهم گاونډي هیواد دی او موږ غواړو چې اړیکه ورسره ښې کړو. د پاکستان پوزیشن دا دی چې د یمن شخړه د دغه هیواد کورنۍ ستونزه ده او باید چې د خبرو اترو د لارې هواره شي نه چې د فوجي کاروای د لارې.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د بنو چارو کارپو جانگیر احمد قاضی وایي باید چې پاکستان په اسلامي نړۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل مثبت رول ولوبوي.
امن راوستل د پاره سچې کوششونه کیږي لګیا دي، هغه ډېر ښه دي. په کاروم دی چې زموږ هغه وزیر اعظم نورو هم مسلمان ملکونو ته خبرې اترې وکړي په دې باندې چې دا چې نن لګیا دي سیول وار دا دې ختم شي او پاکستان د پاره، حالانکه سعودي عربیه زموږ ډېر ښه دوست دی، لیکن د دوی د پاره په درېمه ملک کې جنگ کول دا عقلمندي.
دربی هیوادون لخوا د پاکستان په اړه سخت غبرګون وروسته له هغو مخ ته راغلی چې د پاکستان پارلمان د تیرو جمعې په ورځ له څو ورځو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې یمن کې به د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ چې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي پوځي مداخله نه کوي. د پارلمان غړو ویلي پاکستان باید د یمن په مسله کې بې طرفه پاتې شي. سعودي له پاکستانه غوښتي وو چې د حوثیانو پر ضد په روان پوځي کمپاین کې ورسره د بیړو الوتکو او ځواکونو مرسته وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ودن شي کولی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبرګرانو ته ویلي افغان حکومت او خلک به اجازه ورنکړي چې یاد ډله په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي دولت کسانو خپل فعالیتونه آن د کابل شاوخوا ته رسولي دي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یاد ډلې ته په افغانستان کې د پښې ایښودلو ځای نشته. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل داعش یا اسلامي دولت ډله داسې مفکوره لري چې په افغانستان کې خلک نه خوښوي او افغانان به یې پر وړاندې ودرېږي.
داعش یوه داسې مفکوره ده چې په افغانستان کې څوک نه خوښوي. داعش نس کولی په افغانستان کې وده وکړي. افغانان یې پر وړاندې یو موټی دي او یو موټی به پاتې سي. داسې کسان شته چې ځان ته داعشیان وایي، په هر نامه چې وي نس کولی په افغانستان کې فعال وکړي. افغانان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په خاوره کې څوک فعالیت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایتونو په ناامنو سیمو کې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت په پلوي د هغوی تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یاد ډلې ته وفادار ګڼي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې یاد کسان هغه طالب جنګیالي دي چې یا خو طالبانو شړلي او یا یې هم له هغوی څخه لاره بله کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې افغانستان له جغرافي پلوه د جنگالوی لپاره خوندې سیمه ده، دا چې د اسلامي دولت ډله له عقیدوي پلوه له افغانانو سره ستونزې لري، نو په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه اټکنی وي.
د تاریخ پانه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا زے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د تیر کال د همدې مودې په نسبت سږ کال د ملکیانو مرګ ژوبلا 2% کمه شوې ده. یوناما په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې دا فیصدي خپره کړې ده. د یوناما د دغه درې میاشتنی راپور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. د یوناما یو تازه راپور ښیي چې په دې موده کې 655 ملکیان وژل شوي او 1155 ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې په وژل شوي او ټپي شوي ملکیانو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې ګراف هم لوړ دی. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما په دې درې میاشتني راپور کې راغلي چې په دې موده کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له امله مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د دې راپور د خبرېدو پر مهال د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په دې راپور کې ویل شوي چې یوناما د هغو عملیاتو په اړه هم اندېښمنه ده چې ممکن په راتلونکو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو له خوا وشي. یوناما ویلي ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې 3.5% مسؤلین وسلوال مخالفین او 14% امنیتي ځواکونه دي. په راپور کې راغلي چې د 2% ملکیانو د وژلو او ټپي کولو مسؤلین په ګډه افغان ځواکونه او طالبان دي او 6% نور د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لومړنی عامل ځمکنۍ جګړې، دویم ستر لامل یې ښخ شوي ماینونه او درېیم یې هم هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر جورجت ګاګنون هم ویلي چې د ملکیانو مستقیمه وژنه د بشري حقونو د نړیوالو موازینو خلاف عمل او یو جنگي جنایت دی. میرمن ګاګنون له طالبانو غوښتي چې په هغو کسانو حمله ودروي چې له دوی سره په مستقیمه دښمنۍ کې نه دي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزک ډیر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تر القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
پدیا بالکل نہ تو غیر جنبدارا چکیم خالق تا حکومت سپورٹ ور کے ا دے حکومت تعریف بن گئی او چکیم تا بیا مطلب دے بل طرف فنڈنگ ودر دریمی ا بیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی چھ دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنن موجود وی او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دے خسائر دا کار خست دی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شو خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. حکومتي چارواکي وایي چې هغه سیمو ته کډوال بیرته لیږي چې له وسلوالو څخه پاکي کړي دي. دا اوس چې دغه به کور شوي خلک خپل کورونو ته ستنېږي دوی د حکومت نه څه غوښتنې لري د ګل آیاس په راپور کې و.
د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې مش د شمالي وزیرستان کډوال وای چې له خپل کورونو نه لري ژوند تیرول ډیر سخت کار دی. خو دې سره په سوچونو کې ډیر زیات تغییر راغلی دی. په بنو کې مش د شمالي وزیرستان یو کډوال میر کلام وزیر وای چې کډوالو په خارونو کې هغه څه وکتل چې دوی ته محروم پاتې دي. د زیاته کړه
انټرنیټ
میرے
کلام وزیر ویل چھ در شمالی بلوچستان زوانانو پا خارونو کی انٹرنیٹ ٹیلی ویژن ٹولنیز ویب پانو او پا نور نو کارون خبر شو نو په دغه ځوانانو کې تعلیم لپاره هم شعور را بیدار کړو. هم دغه سیمې یو بل کډوال ګل اعظم خپل کور ته ستنېدو ته ډېر لیواله دي چې یو نوی سوچ او کردار سره واپس روان دي.
دنیا
گل اعظم زیات کړه چې د کډوالۍ په ژوند کې دا خبره محسوس کړه چې دنیا یو اړخ ته روان ده او د دوی د سیمې خلک بل لور ته روان دي. دا د خبره د ځوانانو په سوچونو کې مثبت بدلون راغلی دی. هم د شمالي بلوچستان یو زده کوونکی ګل محمد چې په بنو کې په آرمی پبلک سکول کې زده کړې ترلاسه کوي هم دا خبره احساسوي چې ژوند یې اکثر بدل شوی دی.
بل ژوند بیا باقي مونږ ته مثلا نشي جوړه چې د کوم ژوند مونږ د یو سال بهر تیر کوم چې دا مونږ بیا نه غواړو چې مونږ دغه یو بل سال بهر تیر کوو چې یو ور مونږ واپس شو خپل کاډو ته خپل وزیرستان ته چې په کو بیا ټول عمر ژوند صحیح تیر کړي.
د شمالي بلوچستان یو ځوان زفران خان نمې پښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند او نوې تجربې سره خپل کور ته ستنېږي نو کوم نوې سوچ او فکر له ځان سره وړي؟ نو هغه په جواب کې ویل
خپل صاحب په وجه باندې موږ راځي ایجوکیشن او کو ایجوکیشن سم دي سر دي بها کې امیران شاه کې وزیرستان کې
دا بچا خان پونتون وایس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت وای اوس وخت بدل دے او قبائلی ولس هم د خپل نوی نسل لپاره د تعلیم او صحت اسانتیا غواړي. نو مړی زیاتوی
دا با اسپیټال هم غواړي، دا با ډیسپنسری غواړي، دا با اغل کې شانت جامع غواړي، دا با کور کې بازار مطالبه کوي. بیا زه دغه خبره کوم چې 25% کسان بنزي ان مخکې تدې دي څوک د دنیا تاریخ دا وایي. زما جری تم اجری او که کتاب دیو کا ته چت کلر اغلای په بدا ته پتو دی چې په دغه ټیم راغلای. دا ټول مقصد دا دی چې دغه یو بل سره تړ دي سیزن دی.
قسم له شمالي بلوچستان به کور کل شي به خلک ډیر ستوندو سره مخ ته خو په مجمعي توګه په فکرونو او سوچونو کې مثبت بدلون ښکاری. دغه کډوالو مشال اډو سره په خپل خبرو کې مثبت خبري وکړي او له حکومت غوښتنه لري چې دغه سیمو خلکو ستوندې په پام کې ونیسي چې منفي سوچونو مخنیوي وکړي شي.
د ګلې راپور مورد اوردون کو په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې سکولونو ته د اسانتیا ورکولو په اړه بېلابېلې ادارې کیږي. په دغه سکولونو کې سبق ویونکي ماشومان او استادان ګیلمن دي چې اوس هم په زرګونو سکولونه د دیوالونو او سکولو د پاکو اوبو نه بې برخې دي. په دغه اړه باندې شبیر جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور سید اختر علی شاه وایي چې رده دو لوریانی گورنمنت میډل سکول نمبر 3 حیات آباد کې سبق وایي. خوالی دلته نه د لمر یا باران د بچکېدو لپاره چت شته، نه د ناستې لپاره ټاټونه یا کورسۍ. هم د دغه سهولیاتو نه کېدو له وجې د دې ماشومان د ښه سبق ویلو نه محروم دي.
نور ته ناسته او ګرد غبار او ډېر څه بد حال، نه ټاټ شته، نه باتروم شته، نه د سکول اوبه شته. د هیڅ نو ما سره اپلیکیشن دغه کو د کمپلین په شکل کې منسٹر ایجوکیشن عاطف صاحب تا، چیف منسٹر صاحب تا. کل جوړیدل خو لویه خبره ده، خوش موجوده و سره دومره وشي چې د ماشومان سر سوري ته شي ګرمي ده.
کل کې سبق وین کې ماشوم عام نوایي چې باران یا زیاته ګرمي شي دوی استادان دوی له چټي ورکی
ډېر تکلیف ده. او باران موږ نه سکول پاتې کې سمر موږ له چټي راکی او نو بوشت ده خلک دا وطن نه موږ بر اړو موږ سکول هر ورځ موږ بیماری.
بل خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان د دې خبره په خلیب وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې پزرګونو سکولونه داسې ری چې نه اگر چاپیره دیوالونه شته، نه پکې حاجت پوره کول لپاره غسل خانه، نه پکې بجلی شته دی. ولې دوی وایي تر دې لپاره پنګ مختص کړی دا او ډېر زر به دغه ټول کمی سر ته ورسي.
تقریبا 15000 سکولونو باونډری وال نشته، د 8000 سکولونو باترومونه نشته، 8-9000 سکولونو کې بجلی نشته. دې کال موږ غیلا څه تقریبا 8.5 روپۍ موږ غیلا ورکو، باقي به بل کال نه دا کمی پوره کوو.
د پامل دا چې تیر کال په 14 دسمبر پیښور کې په پبلک سکول د وسلوالو برید ورستو، د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې سرکاري او نجی سکولونه او نورو غټو وړو تعلیمي ادارو ادارو د امنیت باور کول لپاره د دغه سکولونو او تعلیم ادارو غیر چاپیرا اړغړ دیوالونو جوړولو او وسله په لاس څوکیدارانو او درولو حکم کړی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې اس پی آر وایي چې تیره شپه لس تنه وسلوال هغه مهال وجلي چې د ومندو قبایلي سیمې سره د ډیورنډ د پولي پورې غاړې پاکستاني سیمې ته راوړېدل. تر دا مهال د دغو وسلوالو د شناخت په اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي او وسلوالو هم خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. په برصغیر پاک و هند کې د القاعده وسلوالې ډلې څانګې پرون په یو صوتي پیغام کې پخلی کړی چې د روان کال په پیل کې په پاکستان کې د امریکایي بې پیلټه الوتکې په یو برید کې د دې دوه مهم مشران وژل شوي. تیر ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د متحده عرب اماراتو د خارجه چارو د وزیر لخوا د یمن په جګړه کې د پاکستان د غیر جانبدارۍ په اړه د هغه بیان په سختو ټکو کندنه کړې ده چې ویلي وو پاکستان به د دغې غیر جانبدارۍ لوی قیمت ادا کړي. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې څو ورځې مخکې د دغه هیواد پارلیمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ کول رد کړل. تیر ورځ اسلام آباد ته د رسیدلو پس ښاغلي صالح بن عبدالعزیز وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ډېرې پیاوړې اړیکې دي او د دغه هیواد د پارلیمان پریکړه د پاکستان اندرونی معامله ده. د خیبر پختونخوا د سرحد د محکمې چارواکي وایي چې نن به نه بعد دغې صوبې د سړي رسېدلو په 213 یونین کونسلونو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کوي. د بهره د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو د 5 کلنۍ تګلارې مسوده د افغان حکومت او مرستندویو ټولنو په ګډون غونډې ته وړاندې شوه. هیلری کلنټن وایي چې غواړي د 2014 کال د امریکا د ولسمشر مشرۍ په انتخاباتو کې ځان امیدوار کړي. د روس د سمندري ځواکونو یوې کشتۍ پرون د یمن له ساحلي ښار عدن څخه د سو هیوادونو د 300 زیات کسان راوویستل. پرون د مصر په سیاحتي جزیره سینای کې په دوو بیلابیلو بمي حملو کې 43 کسان ووژل شول.
مهم خبرونه وړاندې کوم چې سوزو اسلام آباد ته چې زمو همکار احمد الله ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د عرب لیگ سپیکر احمد بن حمد الجرون د یمن په شخړه د پاکستان د پارلمان لخوا په غیر جانبدار پاتې کېدو دریز د مایوسۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د دې شخړې حوالې سره قرارداد په نړیوال کچ د عربو او مسلمانانو دریز سره سمون نه خوري. ورځپاڼه لیکي چې کله د پارلمان په ګډ اجلاس کې د یمن په شخړه بحثونه روان وو نو د حکومت دا فرض جوړېدو چې د سفارتکارۍ تقاضي هم پوره کړې وي او د پارلمان د ګډ اجلاس نه وړاندې مناسبه به دا وي چې پارلمانی غړي او مختلفو سیاسي ګوندونو مشران یې په بند کمره اجلاس کې د حالاتو نه خبر کړي وي. ورسپانه لیکي چې دا واضح ده چې حکومت سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په شان ملګري ملکونه نه خو د پارلمان د ګډ اجلاس شروع کېدو نه وړاندې او نه د قرارداد منځوریدو وروسته په اعتماد کې اخستی دي او دا معاملات نظر اندازه کولو لوجه دا صورتحال مخې ته راغلي چې وسې ټول په تشویش کې اچولي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د سعودي عرب، متحده عرب امارات او عرب لیگ سره خبري شروع کړي او دا یقین دی ورلور کړي چې موږ به د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او دفاع لړ کې خپل فرض ادا کول لپاره هر وخت تیار یو. نو امید دی چې د ګام سره به د ملګري ملکونو په زړونو کې پیدا شوی شکونه لري شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ځنې عرب مشرانو لخوا د پاکستان د پارلمان په فیصلې تنقید کول نه دا خبره واضحه شوه چې دوی د پاکستان نه دا توقع نه لرله او په دې امید وو چې پاکستان به په درخواست په فوري توګه عمل درآمد وکړي او خپل فوز به ورولېږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د یمن شخړه ډېره حساسه ده او په دې جنگ کې که په فوري توګه پاکستان د سعودي عربستان ملګرتیا کوله نو د ایران سره تعلقات خرابېدو سره سره په ملک کې فرقه ییز شخړې هم مخې ته راتللې شوې او که سعودي عرب ته فوز لېږل نه انکار کوي نو عربي ملکونو سره یې تعلقات خرابېږي. نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره ټول اسلامي ملکونه را یو ځای کړي او د یمن د شخړې حل د مذاکراتو لارې راوباسي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانې لیکي د پاکستان پارلمان په تیرو ونې کې په یو ګډه غونډه کې دا فیصله وکړه چې باید دوی د یمن په شخړه کې د سعودي عرب پوځي مرسته ونه کړي. بلخوا سپتنیک سړنیز اداره وایي روس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواره ډله کېدی شي له نورو وسلواره ډلو سره یوځای شي او دغه د روس لپاره یو خطر جوړ کړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي تیره اونۍ د پاکستان د پارلمان په ګډه غونډه کې د یمن په شخړه بحث وشو او زیاتره غړو وویل باید پاکستان په دغه جګړه کې پوځي مداخلت ونه کړي. رسپانه لیکي پارلمان دغه یو ډېره ښه فیصله وکړه او یو ډېر ښه پیغام نړۍ ته ولاړو. د پارلمان په دغه غونډه کې وویل شو باید حکومت لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي ځکه چې دغه د ولس تر ټولو لویه ستونزه ده. رسپانه لیکي که څه هم د نواز شریف او د سعودي شاهي خاندان ډېرې نږدې اړیکې دي خو بیا هم د پوز د لیګلو فیصله د پارلمان مخې ته وړاندې کړه. په سیاسي مسلو کې د سعودي عرب تر ټولو نږدې اتحادیان د مسلم لیگ نن مشران دي او د پارلمان د داسې فیصلې راتلو سره د نواز شریف او د سعودي عرب د شاهي خاندان ترمنځ تعلقات هم خرابېدلی شي. په پارلمان کې په دغه بحث کې ځینو سیاسي ګوندونو لکه پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د متحده قومي موومېنټ غړو یو ځل بیا وویل باید دوی په منځني ختیځ نه بلکې په خپلو داخلي مسلو پام وکړي. او له دې سره سره دا ځل نورو سیاسي ګوندونو لکه تحریک انصاف هم وویل چې پاکستان دې د دغه مسلې نه ځان بهر وساتي. بلخوا د دغه مسلې پارلمان ته د کېښودلو سره وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش هم وکړ چې سعودي عرب ته دا ووایي چې ګوري د دوی لاسونه تړلي او د پارلمان د فیصلې خلاف نشي تللی. رسپانه لیکي د پېښور په یو سکول د وسلوالو د تیر کال د دسمبر حملې هم د پاکستان په پالیسۍ کې یو څه بدلون راوستو او هغه دا چې باید دغه هیواد لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي. بلخوا سپوتنیک سیډنیزه اداره وایي روس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله کېدای شي له نورو وسلوالو ډلو سره یوځای شي او دغه د روس لپاره یو خطر جوړ کړي. د روس د ساینسي تعلیمي ادارې د نړیوال امنیت تمرکز مشر الکسی اربتوف وایي روس په دې اړه ډېر اندېښمن دی او زیاتوي په افغانستان کې له وړاندې نه القاعده او طالبان اړیکې لري او د اسلامي دولت د دغه ډلو سره ممکنه یو ځای کېدل د روس لپاره یو لوی خطر دی. اربتوف وایي ماسکو غواړي روس ته ممکنه سیمه ییزو خطرونه محفوظ وساتي. د روس دغه څېړونکي دا هم وایي په عراق کې د امریکا او اتحادي هیوادونو د جګړې وروسته تر اوسه امن نه دی پر ځای شوی او دوی نه غواړي په افغانستان کې هم داسې حالات پیدا شي چې له وجې روس هم د امنیتي مسلو سره وړاندې شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان او چین ترمنځ د مجوزه اقتصادي لارې د بدلولو او د دې سراتو په اړه د جنوبي ایشیا یوې سړنیزې ادارې ویلي دي چې د وړو صوبو ویلي دي چې که داسې وشي نو د پاکستان دننه به په وړو صوبو کې محرومیانې نورې هم زیاتې شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
د جنوبي ایشیا په چارو یوې سیډنیزې ادارې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې تر عنوان لاندې یوه سیډنه خبره کړې. په سیډنه کې راغلي د دغه پروژې مقصد د چین قاشغر او د پاکستان ساحلي علاقې گوادر ترمنځ رابطه جوړول دي چې پکې ریل روډونه جوړول، تیل او ګیس پایپ لاین پروژې شامل دي. دا پروژه به د تجارت نوې لارې وپرانیزي. د دې ترڅنګ دا پروژه د پاکستان د توانۍ په بحران قابو موندلو کې هم ګټوره ثابتېدای شي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د دې مهم پروژې منظوري هم ورکړې ده. په څېړنه کې ویل شوي چې د قاشغر گوادر اقتصادي لارې پروژه له لسیزو راهیسې وه، خو دا په 2013 کال کې هغه وخت نور مهم حیثیت خپل کړو چې کله چین ته د گوادر بندرګاه چارې وسپارل شوې. د دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د 2016 کال په نومبر میاشت کې د چین سفر وکړو او له دغه هیواد سره یې د اقتصادي لارې په شمول نورې معاهدې لاسلیک کړې. په څېړنه کې د گوادر اقتصادي لارې په اړه تفصیل ورکړل شوی دی. دا پروژه د موجوده نورو پروژو یوه مجموعه ده.
په دې کې موجود او روانو پروژو کې د گوادر بندرګاه د پراخولو، د مشرق او مغرب اکسپرس په نامه روډ او د گوادر هوایي ډګر پروژې شامل دي. د چین سرمایه‌کارۍ نه تمه څرګندېږي چې د دې پروژو په مرسته به تر 2021 کال پورې 15000 میگاواټ بجلی جوړیږي. سیډنیز رپورټ وایي تر دې وړاندې 1968 لسیزه کې چین قراقرم هائی وے جوړه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي اړیکو اړخونه هم لري. د چین په مرسته جوړ شوي گوادر بندرګاه چارې دغه هیواد ته سپارلو په اړه پوهان او بیا په ځانګړې توګه په هند کې اندېښنې راپورته کړي دي. پاکستان ته په فوجي مرستو کې د چین مهم کردار دی او د سربیره دوه جوهري پلانټس یې هم جوړ کړي دي او په دوه کار روان دي. په څېړنه کې راغلي چې د پاکستان او چین ترمنځ مثالي اړیکې دي. دغه دواړو هیوادونو په 2008 کال کې د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړی و. تر 2009 کال پورې چین پاکستان ته د مالونو ورکولو لوی هیواد جوړ شو. خو په څېړنه کې د قاشغر گوادر لارې په اړه راپورته شوې لانجو هم خبرې شوې دي چې په پاکستان کې د نورو پروژو په شان په دې کې هم ډېر سازشي نظریې رامنځته شوې دي. داسې رپورټونه ورکړل شوي ول چې د پاکستان حکومت دغه مجاوزه لاره بدله کړې ده او غواړي چې دغه پروژه د پنجاب او سند صوبو څخه تیره کړي. که څه هم وزیرانو په دې اړه وضاحتونه وړاندې کړي، خو حکومت غواړي چې زر تر زره په دې پروژې کار شروع کړي او په دې کې امنیت تر ټولو لوی ستونزه بلل کېږي. په سیړنیز رپورټ کې راغلي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي وضع خراب ده، نو دغه لاره پنجاب او سند صوبو ته واړوي. په دې نوي مجوزه لاره خیبر پختونخوا او بلوچستان خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي کچې اقتصادي لاره کې بدون راوستل شو، نو دې سره به محرومه پاتې سیمې نورو محرومیانو سره مخامخ شي او په دغه سیمو کې اوسیدونکي به اقتصادي ودې نه بې برخې پاتې شي.
ګل ایزو چې د پاکستان او چین ترمنځ د مجوزات اقتصادي لارې په اړه باندې راپور راکو اوس وخت شوې دی. زمونږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د سکولونو د امنیت لپاره ځینې فیصلې شوې دي چې یو فیصله پکې داده چې د سکولونو انتظامیه به پخپله د خپل امنیت انتظام کوي. په دغه اړه باندې د استادانو ځینې ګیلې او غوښتنې دي. د نن په ستونزو سرکار کې په دغه موضوع خبرې کوو چې مجید بابر وړاندې کوي.
ستوري مشای اوریدونکو د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې په سوات کې د سکولونو استادان وایي چې په دې نږدو کې د حکومت لخوا د امنیت په حواله د نوې تګلارې د عملي کولو په مخه د یادې ضلع پولیس نه صرف د سکولونو استادان تنګوي، بلکې په تیرو ورځو کې د مبینه غفلت په تور په 130 استادانو مقدمې جوړې کړي او گرفتار کړي هم دي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کومه طریقه دی هغه استادان ډیل کوي، هغه ایڈمنسٹریشن ډیل کوي، نو دا بالکل مونږ ته ایکسیپټیبل نه دی.
کیمبري هم له کوئی بانډیوال هم کوي، چار دیواری هم کوي او دا سیدا تاسو کانډتار هم لګوي، نو زموږ خپل دمو فند په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹ مې خپل فند کې وکړي.
پرائیویٹ سکول چی دی نو پرائیویٹ سکول کو چونکہ پخپل پیسے اخلی اگی خو فیس اخلی اگی خو زان لا مطلب چی دغه کی کاروبار دے نو اگی خو او بیس تے خو اگی ریون پخپل کی
پسوات کی د سکولونو د استادانو په دغه ستونزو مبنی زمونږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په دغه لړ کې سوات کې پولیسو تر دې دمه 30 سکولونو استادانو په ضد مقدمه درج کړي چې پکې یو شمیر استادانو ته هتکړی هم لګولای شوې دي. د سوات منګوري یو استاد اسرار الدین وایي چې په دوی هم پولیسو مقدمه درج کړي وه او دوی ته لوی مشکلات جوړ کړي وو.
دا کم حربي استعمال کړي په کومه طریقه مونږ سره راغ پیش ول، نو زما خیال دار چې را داسه مونږ زیاده نو نه هم مونږ په دې خبرو پویږو چې مورچه څنګه خلک جوړي. مونږ دا کار وونه بیا هم مونږ تعاون کړی دی، دیوالونه هم دنګ کړي، شپه ورځ هم کار کړی.
په دا اړه د شخصي تعلیمي ادارې یو مشر نور نواز وایي چې یو عام کس چې صرف د څوکیداری او ورو راوړو لپاره برتی شوی، د هغه نه د امنیت کار اغستر دې لړکي لوی مشکلات جوړ کړي دي.
دغه شان د فند په حواله زده خبره کوم چې کوم فند ګورنمنت وایي چې تاسو د خپل ریسورس نه تاسو دا راول یو دا مطلب ایڈجسٹمنٹ وکړي چې دا کیمبري هم لګوي، بانډیوال هم کوي، چار دیواری هم کوي او دا سیدا تاسو کانډتار هم لګوي، نو زموږ خپل دمو فند په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹمنٹ په خپل فند کې وکړي.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پی ایس ایم ای مرستیال صدر احمد شاه وایي چې زیاتره سکولونو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي، ولی پولیس بیا هم استادان او د سکولونو مالکان وخت په وخت تنګوي.
د سکول چې څونه پرنسپلز دي استادان دي هغه تعاون کوي، خو بل طرف ته چې کم د انتظامیې یا د پولیسو کم ریټ شروع دي په مختلف سکولونو باندې او په کومه طریقه دي هغه استادان ډیل کوي هغه ایڈمنسٹریشن ڈیل کوي، نو دا بالکل مونږ ته اکسیپټیبل نه دی او دا ډیر زیاتې کوي، ځکه چې پکار دادا چې دی د حکومت سره په دغه سیکیورټی اقداماتو کې هیلپ کوي، نو پکار دادا چې د حکومت هغه رویه د پولیس رویه د ایڈمنسٹریشن رویه ډیر زیات سپورټیو وي.
په دغه لړ کې مو چې کله د سوات پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی وویل چې دوی ته د صوبایي حکومت څخه یو پالیسی راغلی ده او دوی پې عمل کوي.
چوکیداران دي سره مونږ استاد باندې سیکیورټی نو ګزره، لیکن دادا باؤنڈری وال دی سکول چادی چار دیواری جس طرح ہسکو بیگس تھی وڑے لائٹ تھی یا سی سی ٹی وی کمری بازی لگوڑی تھی بازی گرلس کالج انہوں نے لگوڑی جس طرح دا چکم سیکورٹی میجر تھی دین علاوہ چوکی دار آندھی آخا بہ ڈیوٹی نے نشپے موجودی نشپے کی موجودی نورزی موجودی نو دا چیر تا جاتنا یو چوکی دار موجودی نو اگا نا دام مورا میرا مطالبہ دے ہونا چھے مہربانی ہو کہ یار سکول دوران کے کم از کم پا گیٹ ماندی یو کس خو الیٹ اولاڑی سرا
دو خیبر پختونخوا حکومت لارخا دن سیکورٹی پا نم نوی پالیسی پا اڑا پس سوات کے دولتی او شخصی تعلیمی ادارو اتحادیے وقت پا وقت احتجاج هم کرے، ولی د امنیت پنم سوات کے د پولیس لاڑخا وقت پا وقت چیکنگ کی گی چتر سکولون استادان سر ٹکوی
پا زانگڑی توگا پا سوات او پا عام توگا پا ٹول پختنخوا کی د سکولون د امنیت او پا دی لڑکی د استادان و داشتون جی میں د خیبر پختنخوا د تعلیم وزیر عطیف الرحمن مخی تکی خو دے او پا سر کے میترے وہ پختل چی د استادان و بنیادی جی مواری ما شمان و تاز دکڑی ورکول دی، نو حکومت ولی د امنیت لپارا د سکولون استادان جی وار ګرځوي او بیا یې په جیلونو کې هم اچوي. نو عطیف الرحمن وای
نو یو خلومبه خبر ده چې سکیورټی خو بالکل نمبر 1 پرایورټی ده، هغه خو تاسو کتلې چې یار پبلک سکول نه پس سکیورټی نمبر 1 پرایورټی شوی ده. مونږ په خپل کله باندې کوشش کوو زیات نه زیات سکول ته ویل دي چې تاسو دا پراپر سکیورټی میجرز وکې او پاره کې به ایڈمنسٹریشن جی او ایڈمنسٹریشن دا سکول سکیورټی حالات ګوري چې آیا سکول سکیورټی حالات مناسب دي که نه دي. نو هغه خو ټیک شو، مطلب دا چې بالکل 100% سکیورٹی خو چې تم نشي برابر دی، خو بهر سره مناسب سکیورٹی خو خامہ خدار چا سره سي مواري جوړي خو بکي کنا نو کفر اس کا بالکل یو سړی نه کوي او صدا سکول دی صدا سيري اس دي چې هغه کې کو د ريسک فاکټر کمی نو کاږي کې بیا سکیورٹی کم امي نو خیر دی، خو صدا سي زين دي د خارونو په حساب باندې یا د سکولونو په حساب باندې چې کاږي کې سکیورٹی لیول سیوا پکار دی یا تھریټ لیول سیوا دی یا ریسک لیول سیوا دی، نو باندې کې خامہ خبره سکیورٹی مجر راغستل غواړي او کاږي کې څوک نه کوي نو حکومت خامخا بیا د لپاره امپلیمنت کول لپاره سختین کوي چې تاسو ولي او ځکه ریس سیوا دي او الته تاسو لغه نه کوي تاسو سکیورټی میجر نه اخلي کاږي د لپاره حکومت خامخا امپلیمنټیشن د لپاره سره څه کوي کنه.
خو اتیف صاحب دلته یو خبر را دي چې د استاد خو بنیادی ذمہاري او ماشومان ته تعلیم ورکول دي، د سکیورټی ذمہاري د مال او جان د حکومت نه ده؟
نه جی، د استاد هغه استاد چې کوم پرنسپل دی یا هډ ماسټر دی یا هغه د ایڈمنسٹریشن یو رول ادا کوي نو هغه خو بیا هغه رول کې راغی کنه. که فرض کوم مطلب دا دی چې یو استاد چې کوم صرف ټیچنګ سره کار کوي نو هغه تاسو خبره ټیک ده چې هغه خو سیکیورټی نه، خو چې کوم استاد بطور هیډ ماسټر کار کوي، کوم استاد بطور پرنسپل کار کوي، کوم استاد بطور ایڈمنسٹریٹر کار کوي، نو بیا خو هغه رول بدل شو، بیا خو هغه اوبویسلی هغه رول ادا کوي کنه. دا هغې سلسله کې هغه منوی ذمہواري راځي. بالکل
بل عطیف صاحب، چې دغه تاسو دا الیګل وګڼه لا پولیس باقاعده په دوی پرچی کټ کوي په دغه استادانو کسو کې نه کوي دغه ذمہواری، نو آیا دغه واقعي تاسو یو غیر قانوني کار بللی دی چې کوم استاد دا کار نه کوي نو هغه باندې پرچی کټ کیږي؟ دا پولیس ته اجازه ورکړې ده تاسو؟
ما خو تاسو دا وی چې د استاد کار خو سکیورټی پروایډ کول نه دی، هغه خو د هډ ماسټر یا د پرنسپل یا د مطلب ایڈمنسٹریټر کار دی کنه. نو ول خو فرض کا دا واقعات شوی دی، دا معلومات کوم چې استاد نه خو که پرنسپل دی یا د پرایویټ سکول دی یا سرکاري سکول دی واټ ایور هر څه دی، خو یا د هغې هډ ماسټر دی یا پرنسپل دی یا ایڈمنسٹریټر دی، نو که هغې ته پولیس بیا بیا وایي
بیا بیا وی او داسې ما دا تاسو نو سواد دا دغه اورېدل چې دلته شوي دي نور واده چې پنه دي ورته یو لږ دغه په خیال چې په پېښور کې لږ داسې شو چې هغې دغه آرډرز امپلیمنټ کولو لپاره سختي کړې وه. خو که فرض کا مثال په طور باندې هلته یو سکول ریسک باندې دی هغې ریسک فیکټر سیوا دی او اډمنسټریشن هغې ته بیا بیا وي چې تاسو فلانی سټپ واخلئ فلانی سټپ واخلئ فلانی سټپ واخلئ. مثال په طور باندې د ګیټ باندې چې کوم دغه کولی چې تاسو د دیوال اوچت کې یو درې فوټه دیوال دی او هغه د دیوال اوچتول خو د اډمنسټریشن کار نه دی خو هغه چې سکول والا دیوال اوچتوي که نه. یا که فرض کا کیمرا لگول دی یا د گیټ مخیتا دا څنګه چې دا دغه لګی دا بلاکس ټایپ لګی کنه نو که هغه زونه کولی نو که فرض کا غی ته بیا بیا وارننګ ورکي او غی نه کوي نو بیا به حکومت سره سره پاتې کیږي.
عتیف صاحب تاسو د دیوالونو چتولو یا د مورچو جوړولو یا په مخیتا د دیوالونو جوړولو خبرو که دا په پیسو باندې کیږي آیا د سکولونو کم ځانګړي بجټ د دې لپاره شته یا تاسو وزارت د سکولونو ته بجټ ورکړي؟
سرکاري سکولونو ته بالکل بجټ تللې دی. سرکاري سکولونو ته مونږه چې تقریبا 2,40,000 روپۍ تللي دي او پاغې کې د مختلف سیزونو لپاره دي. پاغې کې مطلب دا دی چې د غم دي د الیکټریسټی هم دي پاغې کې د کلاس رومز هم دي پاغې کې باؤنډري والز هم دي. خو مونږ ورسره ریټن انسټرکشن دا لیږلي دي چې پرایورټي تاسو باؤنډري والز ته ورکې چونکې دې وخت کې د سیکورټي یو ایشو ده نو هغه پرایورټي ریټن انسټرکشن هغې ته تللي چې تاسو دې لپاره دغه ورکې پرایورټي ورکې او دا جوړ کې او پیسې هم هغې ته تللي دي. دغه ته سکولونو ته پیسې هم د دې لپاره تللي دي. پرایویټ سکول چې دي نو پرایویټ سکول خو چونکې په خپله پیسې اخلي هغې خو فیس اخلي هغې خو ځان نه مطلب دی چې دغه کوي کاروبار دی نو هغې خو اوبیسلي هغه خو هغې ریټن په خپله کوي او سرکاري سکولونو ته حکومت پیسې لیږلي دي.
بل عتیف صاحب په دغو سکولونو کې چې کوم د امنیت د ساتلو ذمواري ډایرکټ د دغو سکولونو څوکیدارانو ته یا داسې کلاس فور ملازمین ته ورکړل شوې ده هغوی ته لایسنس یافته ټوپکې په کار دي نو آیا تاسو دوی ته دا اجازه ورکړې ده چې دوی اټومیټک ویپن ساتلی شي؟
چې کومه د قانون مطابق اسلحه ده هغه دي بالکل ساتلی شي. مطلب دی چې فرض کا کم بور دی یا کم سیمی آٹومیٹک دے یا کم آٹومیٹک دے چکم تو قانون مطابق اجازت دے بالکل اگی تمگا اجازت ورکل تاسو د پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز نه تاسو یو ټوپک واخلې او دا غیر لایسنس ته پارک څه پرابلم یا به تم غری میټ کو خو غفرس کو نان پروهیبیټډ اخلي یا هغه اصلاح چې کم قانونن بند ده دا غی جات خو ته هیڅ کوم نشي ورکول.
بل سر داسې یو خبروم کیږي ډیر داسې خلک دي سیډون کی دي انالیسس دی غوی دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت یا د پاکستان د تعلیم وزارت د سکولونو لپاره د امنیت یو بیل فورس جوړ کی نو دا به ډیر ښه تاسو وایي؟
ګوره د سکولونو لپاره خو بیل فورس خو نشي جوړېدی. مطلب دا خو بیا هسپتال والا لپاره بیل فورس جوړېږي د سکول والا لپاره بیل فورس جوړېږي د بلډ د پلازو لپاره بیل فورس جوړېږي دا خو پاسیبل نه ده. خو اصل ګوره زه تاسو ته دوه خبرې به کلیئر کوم. یو نمبر ون دا چې سیکورټي بالکل یو ضروري شی دی په هغې کې ټیک ټاک فرض کړه هغې امپلیمنټیشن نه کېږي او زیات ایریا والا چې سکول دی چې ریسک فیکټر باندې دی نو سره سره سختي به حکومت خامخا کوي ځکه که مطلب دی چې بالکل دغه شانتې پرېږدی چېره که په خپله کوي نه او کنه کوي مې کوي نو اوبویسلی هغه بیا هغه شانت امپلیمنټیشن دا هغه نه کیږي. حکومت په خپل آرډر د امپلیمنټیشن لپاره خامخا چته نه چته سنه سره کبوره ورنه نه بغیر بیا 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 نه کیږي سنه سختي به کول غواړي. نمبر 2 تاسو دا وایم د سکیورټي حوالے سره چې زه دا غنم چې هر ځای مان کې دي نشي هر ځای کې پولیس والے نشي ودرې دي ځکه چې صرف سرکاري سکول نه ډیر زره دي دا چې اوسه پرایویټ یو ځای کې ټیکنیکل انسټیټیوټ ورته یو ځای کې نو 40,000 نوم سیوا جوړيږي نو 40,000 دی نه پریکټیکل مین کول گارڈ کول چلتا یو یو دو دو درې درې پولیس والے ودریږي نو هغه د نیکسٹ ټو امپوسیبل دا هغه ګران کار دی. ورسره خپل کوشش کوو مطلب چې څنګه باونډری والز دی یا ورسره د څوکیدارانو اصلاح دا یا اساس دی هغه سټس واخلو. خو بیا هم زه دا وایم چې اصل امن اصل لگا دا سیکورټي باندې لگا کیږي دا په پالیسیز باندې کیږي. امن باندې راځي چې پالیسیز زمونږه انټرنیشنل پالیسیز زمونږه نېشنل پالیسی زمونږه چې کوم اوورال د باقی ملکونو سره گاوند کې ملکونو سره کوم تعلق دی یا زمونږه انټرنیشنل لیول زمونږه کوم پالیټکس کو په پالیسیز باندې بدای زونه من کیږي بجای دې چې مونږ هر ځای کې پولیس والے ودرو او هر یو سکول ته 2,45 پولیس والے لیږو او هغه سره بس سکول د پاسه موټی جوړ شوی او مطلب دا چې یو ماحول هغه والی دا په دغه باندې نه کیږي. هغه ټیک ته شارټ ټرم کې موږ هغه لپاره لګي کوشش کوو خو لانګ ټرم کې به دا په پالیسیز باندې کنټرول کیږي بجای د دې چې موږ هر ځای کې مورچې جوړو هر ځای کې پولیس والے ودرو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی صاحب یو نظام متعارف کړو د موبایل فون په ذریعہ باندې الرټ کولو هغه آیا اس ټول سکولونو کې عملی دی؟
هغه خو جی سٹارټ د پېښور نه یو څو ضلعو نه اوښته و، نو اوس خو ماته پوره ډیټیل پته نه چې آیا پوره صوبه کې هغه مختلف ضلعو نه زبې معلومات کوم چې هغه پوره صوبه کې اوس شروع شوی دی که نه، ځکه چې هغه اول د پایلټ پروجیکټ سٹارټ کړو او چې دا موږ رفتہ رفتہ ټول دغه صوبې ته ایکسټینډ کوو، نو ایکزیکټلی ماته اوس پته نشته د به سبا تاسو کوم کې نه شوی، نو موږ به ته ریکوست وکړو چې سرکار زه رسونه دغه ته پوره کړي شي چې پوره کړي.
عاطف صاحب، پخوا چې تاسو یا سکولونو ته یا مونږ تللو د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د سلف ډیفنس یو نظام و، هر درې میاشتې پس به خلک راتله مونږ ته به په ماشومانو ته به د سلف ډیفنس دغه خبرې کولې، د ټوپک چلولو د لوبو ټوپکې به وي، هغه نظام اوس عملی دی؟ آیا په سکولونو کې هغه ټریننګ کیږي؟
نه جی، اوس هغه سیزونه تقریبا وخت سره تقریبا آلموسټ ختم شوی و، یا هغه کینسی سی به وته وي یا هغه ټریننګ ختم شوی، نو اوس مونږ بیا یو دغه کوو. خو په دې کې لږ غونته دغه دی چې اوس د کتا سو کتلی د پولیس والا یوسفی میل ټیچرز ته لږ دغه د اصله هی ټریننګ ورکړو، دا غي نه یو لوی هنګامه جوړ شو، او دا ولې تاسو دا خو ټوپک دی او دا تماچی دی او دا تاسو ماشومان یې راوي او دا تاسو په دې ته سم میسج ورکوي او دا کوي، نو بعض وخت کې هغه شی لږ داسې طریقې سره احتیاط سره کول پکا دی چې دا غي نیگیټیو فال اوټ مونږ کنټرول کو، چې دا نه چې ماشومان په ځای کې الټا خوف یا یرا یا دغه کینی چیرې دا جوړ سب حمله کېدو والا دا یا بار نه سره نیگیټیو دی دغه نشي، نو په طریقه طریقه به ان شاء الله تعالی مونږ ډیپارټمنټ ته ویلي چیرې دا څه طریقه وکړو چې سن سدا سیلف ډیفنس تاسو کوم ذکر کړی چې دې سره ټریننګ اوس دغه دوباره شروع.
خو سر دا سیلف ډیفنس او دې سره د سکاوټینګ داسې نظام مو چې د سکول ماشومان ته به دا ټریننګ ورکړل کېده، هغه به ورکې فرست ایډ، هغه به پکې د اور مړ کول او هغه به کې دلدنی د بچ کول او د حمله د بچ کول په صورت کې به وي خپل یو کار کول، او د سیلف ډیفنس په حواله سره چې کس 14 نه خبرو شي نو څنګه به ځان بچ کې ماشومان ته، نو دغه نظام په عملی کولو کې څه خند دی؟
نه جی، داسې پریکټیکلی څه پرابلم پکې نشته، خو بهر ګوره چې دغه دونه لوی ډیپارټمنټ دی دا غي طریقې کار جوړیږي، هغه له بجټ مختص کیږي، نو مطلب دې چې دا غي خپل سو پیس جوړیږي، نو هغه داسې نه چې بس یک دم دې مطلب چې نو یو واقعي او شو سړی سبا نه وي چیرې داسې کوي، څنګه چې ما تاسو ته وي چې ماشومان انوالو دي، ډېر لوی سترنت انوالو دی، طریقې کار انوالو دی، نو د دې وجې نه هغه ژوند فاینل شوی نه دی، او ان شاء الله تعالی څنګه چې ما تاسو ته وي چې بده موږ لګي یو کار کوو نو شروع به ان شاء الله تعالی. خو بهر مطلب تاسو ته وي چې زموږ سرکاري سکول نه یوازې ډېر زر سکول نه دی، په دې کې 40 لک ماشومان سبق کوي، نو مطلب دې چې هغه کیسه ستر په مغز تل کیږي، نو هغه مطلب دې چې ډېر یو دغه نه تیریږي، لکه داسې معمولی نه چې نن یو سړی وي چې دا کار کوم په سبا باندې هغه وشي.
تاسو څنګه به حیثیت په خپل عدد دغه صوبې د اوسیدونکو د تعلیم د وزیر په حیث باندې چې سکولونه اوس هم د خیبر پختونخوا انډر تھریټ دي کنه، هغه تھریټ ختم شوه؟
نه جی، زه خو دا بالکل نشم ویلی چې دا بالکل تھریټ ختم شوی دی، ځکه چې دا بل ګور سټیټمنټ شي، خو زما په خیال ان شاء الله تعالی چې کوم طرف ته حالات روان دي کافی به تاسو کتري چې امن او امان صورتحال زه دا نه یم چې ټیک شو، خو د مخ کې نه کافی بهتري راغلی دا یو څو میاشتې وشوي. بل نمبر ټو چې کوم یو سکول واقع تاسو ذکر سره کوم ریفرنس کې کوي، نو په هغه کې اوبویسلی هغه کې دغه ملیټنټس او د آرمی یو ډایرکټ دغه نو هغه دا وی چیر د آرمی دغه دی، یا دلته د آرمی هغه حساب سره لږ هغه تھریټ شته اوس هم، خو زه بالکل دانه شمل چې بالکل تھریټ ختم شو، خو زما په خیال ان شاء الله تعالی چې کوم کلو کې یا واړو سکول نه دي یا دا سکول نه دي چې په هغه باندې مطلب عام ماشومان سبق وي، زما په خیال ان شاء الله تعالی چې هغه تاسو تھریټ نشته.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي، نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
لکھ لے لرے دا ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکاش کرے سیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پری یوان دوارا سپنے میں پری یوان دوارا شو واخ مور میں سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیرا کے لذڑ میں سوے